په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه له بشیر ګواخ ناور.
منظور پښتین وای پښتون ژغورنې غورځنګ به د علي وزیر درا خوشکول لپاره اسلام آباد ته لانګ مارچ کوي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو یوه بله حمله شوې. د امریکې ولسمشر د اوکراین پر سر روس ته د پریکنده ځواب خبرداري ورکړې. د خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په کراچۍ کې په یو جلسه کې د علي وزیر او نور ملګرو د خوشکېدو غوښتنه تکرار کړه. ویل که داسې ونه شي نو دوی به د سند صوبایي اسمبلی مخې ته پړلت وهي او اسلام آباد ته به لاریون وکړي. د کراچۍ په سوهرابګوټ کې د جنوري په دویمه شوې جلسې ته منظور پښتین په وینا کې زیاته کړه چې نور باید د پښتنو سره توپیري چلند بس شي.
مرکزی اجلاس کوي باغ کے با د درد او د لامار سرد تیارے اعلان سٹپ کی کوي.
علي وزیر د 2000 کال په دسمبر کې د ریاست پر ضد د تقریر په کولو سره د خلکو د راپارولو په تور نیول شوی او د کراچۍ په زندان کې دی. خو دغه وکیل دا تور رد کړی دی. ټاکل شوی چې د جنوري په 15 به د ترګرۍ ضد یو عدالت دغه د مقدمې اورېدنې وکړي. په شمالي وزیرستان کې پر امنیتي ځواکونو یو بل برید کې دوه پاکستاني سرتیري زخمیان شوي دي. یو امنیتي چارواکي د نوم نه خبرولو بشر د جنوري په دویمه مشال ریډیو ته وویل چې د سړک غاړې د بمی چاودنه پرون د سپینوام په ټیټې مداخل سیمه کې پر پوځي ګاډو شوې ده. تحریکي طالبان پاکستان د دې برید ذمواري منلې. خبریاله او سیاسي مبصره رحم خان وایي پر موټر یې برید شوی دی. هغې د جنوري په دویمه د شپې ناوخته مشال رډیو ته وویل چې په اسلام آباد کې د خپل خوریي له واده روانه وه چې موټرسایکل سپرو یې پر ګاډي ډزې وکړي. نوموړي پر ټویټر کړي وضاحت سره ویلي چې هغې تر برید لږ مخکې له دغه ګاډي بل ته ختلې وه خو ډرایور او سیکرټري یې پکې وو. هغې مشال رډیو ته وویل چې په برید کې چاته زیان نه دی رسېدلی او نه پوهېږي چې دا برید پر هغې د کار له امله شوی او که غلو کړی دی. خو د اسلام آباد په شمس ټاون تاڼه کې د پیښې رپورټ درج کړی دی. پاکستانی نژاد برطانوي خبریالی رحم خان د پاکستان اوسنی وزیر اعظم عمران خان سره د 2015 کال په جنوري کې واده کړی او خو دغه کال په اکتوبر کې ورسره طلاق شو. نوموړي په دې اړه یو کتاب هم لیکلی دی او په پرله پسې د عمران خان په سیاسي پالیسیونه وکیل لري. د تحریک انصاف حکومت پر ضد له څو اپوزیشن ګوندونو جوړ پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن وایي د حکومت ژر ختمېدل دا ملک له نورو ستونزو ژغورلی شي. هغه د جنوري په دویمه په پېښور کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د عمران خان په حکومت کې ګرانی ډېره او اقتصاد خراب شوی نو ځکه دې استعفا وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د حکومت په ضد به پی ډی ایم د مارچ په 13 لانګ مارچ کوي. خو د تحریک انصاف حکومت د اپوزیشن غوښتنې په بیا بیا رد کړي، له خپلو اقتصادي پالیسیو یې دفاع کړي او پی ډی ایم تورنوي چې د حکومت کارونو ته خنډونه جوړوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری وایي حکومت یې اټارنی جنرل ته ویلي چې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف د راوستلو لپاره قانوني ګامونه واخلي. هغه د جنوري په دویمه په کراچۍ کې خبرلانو ته زیاته کړه چې عدالت باید د نواز شریف ورور شهباز شریف خلاف هم کاروایي وکړي، ځکه چې نوموړي لندن ته د نواز شریف د تګ په وخت سوګندنامه جمع کړې وه چې هغه به بیرته پاکستان ته ورسنېږي. نواز شریف ته د درغلیو په کیس کې 2 کاله سزا شوې وه خو عدالت دا ځنډولې وه او د علاج کولو لپاره هغه ته اجازه ورکړې وه چې لندن ته ورشي. نوموړی لاغه رایسي په برتانیا کې دی. سپینې ماڼۍ د جنوري په دویمه وویل چې د امریکې ولسمشر جو بایډن د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ته ویلي که روس اوکراین نور قبضه کړي نو امریکا او متحدین به یې پریکنده ځواب ورکړي. د سپینې ماڼۍ ویندې جنساکي د دغه دوو مشرانو د ټلیفوني خبرو وروسته په یوه خبرپاڼه کې وویل چې بایډن د اوکراین د خودمختارۍ او ارضي تمامیت لپاره د امریکې ژمنتیا تکرار کړه. هغې زیاته کړې چې د مشرانو د ډیپلوماتیکو هڅو ملاتړ وکړه. په داسې حال کې چې سپینې ماڼۍ د اوکراین سرحد سره د روسي پوځینو پوځیانو د ور زیاتېدو په مسله تمرکز زیات کړی. دا په درې اونیو کې دویم ځل دی چې د امریکې او اوکراین مشران تلیفوني خبرې کوي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون د کراچۍ په احتجاجي جلسه کې خبرداري ورکړل چې که حکومت د علي وزیر په شمول دوی بندي ملګري خوشي نه کړل نو د اسلام آباد پر لور به لانګ مارچ وکړي. د پاکستان د شماریاتو محکمه وایي په تیر یو نیم کال کې په دې هیواد کې ګرانی په بېساري ډول زیاته شوې ده. یو سرکاري نوکر وایي نور یې په تنخواه کار نه کیږي او اړ دی چې قرض پور وکړي.
15 تاریخ ته ما خپل تنخواه وړلی او تدې منګای کې زه قرضو باندې روانې ما قرضونه اخلم او پاغه باندې کور سوداګانې پوره کوم.
خو د خوست غریب او معذور خلک د طالبانو حکومت او هم له نړیوالو ادارو د مرستو غوښتنه کوي. مشال ریډیو سره اوسې. اولنۍ موضوع تر ازو پښتون ژغورنې غورځنګ یو وار بیا د پاکستان حکومت د خپل بندي ملګرو د خوشي کولو غوښتنه کړې او خبرداري ورکړې چې که دا سینمنو ریاست دې پوه شي چې بیا به ناوخته وي او ښایي وبه یې له سرتیری شي. د کراچۍ په پرونی جلسه کې د خبرو پر مهال د غورځنګ مشر منظور پښتین د خپل دې خبرداري وضاحت ونه کړ خو زیاته کړه چې د پښتنو پر خاوره هغوی بې واکه ساتل تعصب دی. پی ټی ایم په تیرو دوه میاشتو کې له زندان د علي وزیر او د غورځنګ د یو شمېر نورو غړو د خوشي کولو لپاره د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې احتجاجي جلسې کړي دي. اوس وایي که ضرورت وو نو له بلوڅو او سندیانو سره په ګډه به د اسلام آباد پر لور احتجاجي لاروین وکړي. بشیر ګواخ د موضوع تفصیل لري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د علي وزیر حنیف پښتین اویس عبدال او نورو ملګرو د خوشي کولو لپاره اسلام آباد ته د لاریون یا لانګ مارچ په تیاریو بوخدي. د کراچۍ په سوراب ګوډ کې د جنوري په دویمه شوي جلسه کې هغه د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د دې کسانو د پرېښودو د وسلوالو پر ضد د بې توپیره کار او نورې غوښتنې دې ومني. منظور پښتین وویل چې ملګري د ریاست پر ضد د خلکو د هڅونې په تور نیول شوي خو د هغه په وینا د خلکو د قانون له مخې په سوله ییز ډول خپل حق غوښته دی.
مرکزی اجلاس کوي پاغه کې با د درد او د لامر سره تیارې اعلان او سیټ اپ کیږي. بچیو سل لامر شروع شي بیا به په بلوچو کې مخکلو چې تاسو هم ملګرتیا وکړئ ټول په دې لار سره ملګری شئ. زنده مسلم محمد وی چې ظلم کوي هغه کا ګډ طالبان دي
د پاکستان حکومت تر اوسه د هغه د خبرو په اړه څه خبرګون نه دی خودلې خو په خای په بیا بیا ویلي چې دوی د ټولو وسلوالو پر ضد بې توپیره عملیات کوي. پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د پارلمان غړی علي وزیر د 2000 کال د دسمبر پر 14 په پېښور کې نیولې او وروسته یې کراچۍ ته ولېږه. پولیسو پر هغه تور پور کړی چې نوموړی په سوراب ګوټ کې د یوې جلسې په وخت د پاکستان د امنیتي ادارو په ضد په وینا کې خلک راپارولی دي خو نوموړی دا تورونه بې بنیاده بللي. د کراچۍ په ترګرۍ ضد عدالت کې د هغه د مقدمې اورېدنه به د جنوري په 15 کېږي. البته په ورته یو بل کیس کې سپریم کورټ د هغه ضمانت منظور کړی و خو دی لا هم په جیل کې دی. پښتین د سند صوبې پر حکومت غږ وکړ چې پر علي وزیر او نورو پښتنو درد شوي اف آی آر له پولیسو واپس واخلي او په دې ښار کې دی د پښتنو ژوند خوندي کړي.
کله روان ورنام بي کله درې دې شي کله کستم والا شي د سوباسین موجوده حکومت ته وایو، پیپلز پارټی ته وایو، د سره نورو اتحادیانو ته وایو.
تر اوسه په سند صوبه کې پیپلز پارټۍ د منظور پښتین د خبرو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې د دغه ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي وو چې د علي وزیر د قضیې په اړه وزیر اعلی ناخبره ساتل شوی دی. د کراچۍ په جلسه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو تقریر کوونکو د پاکستان له امنیتي ادارو غوښتنه وکړه چې په وسلوالو کې دی ښه او بد نه ګوري او امن دې پر ځای کړي. د پاکستان پوز د تازه دی غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي، خو پخوا یې دریس ښودلی چې د امنیت لپاره د زرګونو سرتیرو قربانۍ ورکړي چې له وجې په قبایلي ضلعو کې له 90% زیاته خاوره له وسلوالو پاکه شوې ده. منظور پښتین د کراچۍ په جلسه کې د افغانستان پر حالاتو هم وغږېده او له خلکو یې وغوښتل چې د بېوزلو افغانانو سره مرسته وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د جنوري په 10مه بعد د پی ټی ایم خواخوږي د امریکې په لاس انجلس ښار کې د افغانستان لپاره یوه مظاهره کوي.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغوی یې څه ذمهواري خېږي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کېدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او د تورته نور موضوعات د مشال لډیو په ونیزه خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره سیړو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوریوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
مشال ریډیو د اردن کو پاکستان جمهوری تحریک د وزیر اعظم عمران خان د حکومت ختمولو لپاره د مارچ پر 23مه د اعلان کړي لانګ مارچ لپاره غونډه کړې ده. دا غونډه پرون شوې ده. تحریک مشر مولانا فضل الرحمن ویلي حکومت د خپلو ټولو کړو وعدو له ناکامۍ، اقتصاد خرابولو او ګرانۍ زیاتولو پس په واک کې د پاتې کېدو جواز نه لري. نوموړي زیاته کړې د خیبر پختونخوا په بلدیتي ټاکنو کې د جمعیت علما اسلام فی ګوند بریا وښوده چې خلک نور تحریک انصاف نه غواړي. حکومت وایي د پی ډی ایم غوښتنې او خبرې بې معنا دي او د پاکستان اقتصاد خراب نه دی. د موضوع تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
پېښور کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د مارچ په 23مه نیټه د اسلام آباد په لور د ګرانۍ د مارچ د تیاریانو په سلسله کې په پی ډی ایم کې د شاملو ګوندونو د صوبایي مشرانو په غونډه کې د اسلام آباد په لور د حکومت په ضد د لاریون د تیاریانو جاج واغیستلی شو. د غونډې وروسته په خبری کانفرنس کې مولانا فضل الرحمن وویل،
تمام جماعتو نے 23 مارچ کے مہنگائی مارچ میں اپنی بھرپور شرکت
ټولو غندونو د درشتم مارچ د ګرانۍ پلاریون کې په پوره جذبه سره د ګډون کولو هوټ سرګن کړي. د پښتونخوا د بلدیاتي انتخاباتو په لومړۍ مرحله کې چې حکمران غوند د کومي ماتي سره مخ شوه، نو دا ثابتوي چې ولس نور د دې حکومت قبولولو ته تیار نه دی. خود پاکستان تحریک انصاف مشر او د هیواد وزیر اعظم عمران خان ویلی وو چې ګوندې په انتخاباتو کې ناسمو امیدوارانو ته د ټیکټونو ورکولو په وجه د ماتې سره مخ شوی دی. خو مولانا فضل الرحمن په خبری کانفرنس کې وویل چې د دسمبر په 19مه د پښتونخوا صوبې بلدیاتي انتخاباتو کې د ادارو لخوا د 2013 د عامو انتخاباتو پر رنګ لاسوهنه نه ده شوې.
2018 مې جو مداخلت انتخابی عمل میں کی گئی،
2013 کی چی په انتخاباتی عمل کی کوم مداخلت شوه وو او مونږ چې هغوی د کومې ټګۍ ذمہوار ګڼل، نو په بلدیاتی انتخاباتو کې هغوی مونږ ته غیر جانبدار په نظر راغلی دي او مونږ یې ستاینه هم کړی ده. او دا وکتل شو چې کله هغوی د چا پلوی نه کوي نو نتیجې هم داسي راځي.
غیر جانبدار ہوتے ہیں تو پھر نتائج بھی اسی طرح سامنے آ جاتے ہیں.
خو واکمن تحریک انصاف د حزب اختلاف دا رقم تورونه په بیا بیا رد کړی دي چې ګنی د ادارو په ملاتړ هغوی په پاکستان کې واک ترلاسه کړی دی او په وروستیو بلدیاتي انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا د زیاتو څوکو د نه ګټلو وروسته د اطلاعاتو وفاقي وزیر پواد چودري دا هم ویلی وو چې کله مولانا فضل الرحمن په انتخاباتو کې بریا ترلاسه کوي نو بیا هغه په ټاکنو کې د درغلۍ یا ټګۍ کولو خبره نه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د شماریت ادارې تازه شمیرې ښیي چې په دې ملک کې په تېر یو نیم کال کې ګرانی په بېساري ډول زیاته شوې ده. حکومتي وزیرانو په بیا بیا په خبري غونډو کې ویلي چې ګرانی د کورونا وایرس له وجې د کاروبارونو بندېدو د تېرو حکومتونو د خرابو پالیسیو له امله ده او دا چې دوی کوښښ کوي دا ستونزه حل کړي. خو ځینو ولسي وګړو مشال لوی ته ویلي چې د ګرانۍ ختمولو لپاره په عملي ډول څه نه ښکاري. سراج زهیر رپورټ راکوي.
د جنوري په لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې د شماریاتو ادارې جاری شوی بیان کې ویلي چې په دې هیواد کې په کال 2021 کې د ګرانۍ شرح په مجموعي ډول د 11% 12.3% ته رسیدلې او دا په تیرو شلو میاشتو کې تر ټولو لویه د ګرانۍ کچه ده. بیان زیاتوي په پاکستان کې د توانایي د زیاتو بیو له وجې پیداواري لګښتونه سیوا شوي او د خوراکي شیانو د یو ځای نه بل ځای ته وړلو باندې خرچې زیاتې شوي چې اثر یې په خوراکي او غیر خوراکي توکیو په نرخونو پرېوتی. بل پلو دولس وینا د چګرانی دومره سیوا شوی چې په مزدوري او نوکری هم د کور خرچه نه پوره کیږي. په مردان کې اوتن نقیب الله مشال ریډیو توای د په یو دفتر کې کار کوي او 15000 روپۍ د میاشتې معاش اخلي. خو اوس چې ګرانی سیوا شوی نو په دغه تنخواه 15 ورځې گزاره کیږي.
په دې موجوده حکومت کې چې کومه ګرانی راغلې ده نو زه ذاتی خپل داشم ویلې چې زما به کومه تنخواه و نو هغه به زما میاشت سر تر سوالې شوم د میاشت به زما په هغه کار کېدو. اوس چې کما منګای ده نو په دې کې میش شراشی نو د نیمه میشتې 15 تاریخ ته مخفل تنخواه وړلې او دغه نورسته په دې منګای کې زه په قرضو باندې روانه ما قرضونه خلم او په هغه باندې کور سوداګانی پوره کوم. په مارکیټ کې کته غوړی علي چینی علي وړالې نور د شفراکه سامانونه کته علي نو په دې کې ډیره زیاته ګرانی راغلې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د دسمبر په 13 نیټه وفاقي حکومت قومي اسمبلی کې اضافي بجټ وړاندې کړی چې د اپوزیشن ګوندونو په وینا په دې بجټ کې په ولس زیات ټیکسونه لګول شوی. په پیښور کې د اقتصادي چارو تجزیه کار سیف قیوم صدا مشال ریډیو ته وی اوس چې حکومت دا بجټ منظور کړي او بیا د نړیوال مالیاتي صندوق یا IMF نه $1 ارب قرض واخلي نو په دې هیواد کې بګرانی نور هم سی واشي.
دا اوس کوم فاینانس بل پیښ شو د کې مختلف سیزونو معنی چې دی نو کم ټیکس چوټ چې حکومت ورکړ او هغه واپس واغیستو او په مختلفو سیزونو معنی چې دی نو هغه ټیکس واپس ولګو نو د دیم ډایرک اثر چې دی په هغه په عوامو باندې دی. مهنګای کنټرول کول له بنیادی سیس چې دی نو هغه ستا خرچې کمول دی او ستا ګټه سیوا کول دی. نو ګټه سیوا کول لپاره موږ سیس جوړو بهر به خرڅو د هغه د پاره چې دی نو سفر پر پلانینګ نه دی شي.
بل پلو د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري د جنوري په 2 په کراچي کې رسنیو ته وینا کې ویلي چې دی منی پاکستان کی گرانی شته ده او دا یوازې په پاکستان کې نه ده بلکې په ټوله نړۍ کې گرانی راغلی. دی وایي په پاکستان کې چې گرانی ده او د تیلو نرخونه چې سیوا شوی هغه د نړیوالې منډې په وجه سیوا شوی. نو چې د تیلو نرخونه سیوا کیږي هغه موږ د بهر نه راغواړو وړي موږ د بهر نه راغواړو موږ دالونه د نیوزیلند نه راغواړو. نو د دې وجه دا چې تیر وختونو کې کرکلې ته توجه نه ده ورکړې شوی. له دې وړاندې وزیر اعظم عمران خان او وزیرانو یې وار په وار ویلي چې خراب اقتصادي حالات ورته د تیرو حکومتونو پاتې شوی او هم په دې وجه گرانی جوړه شوی. خو دوی د اقتصادي حالات ښه کولو لپاره هڅې کوي.
د مشال ریډیو د ګل یا دوشنبه ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
سازونه زنجیرونه
پپاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
قانوني لارې
په دونی موبجو
د رڼا په لور
پپاوکم دریو بجو
سندری جادوګری
په درېنی موبجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
له هند لزګونه هندوان د خپل سپیشل او دینی زینو زیارت لپاره پاکستان ته تللی دي. په کمی سملا کې د واکمن تحریک انصاف استاد او د پاکستان د هندوانو د شورا مشر ډاکټر رمیش کمار وان کوانی وای دوی تر یو نیم سلو زیاتو هندوانو ته د واګي پر پولا پرون هرکلی وای. نوموړي هم پرون مشال ډوی ته وویل له هند د زایرینو ورتګ د پاکستان د مذهبي سلګرای د تګلارې برخه ده. ټاکل شوی چې هندوان د خیبر پختونخوا د کرک په ټیری کې هغه زیارت کې غونډه وکړي چې د 2000 زیږدیز کال په پای کې ګڼو بلوګرو سوځولې وو. ګل ایاز معلومات راکوي.
د پاکستان د هندو کونسل مشر او واکمن تحریک انصاف ګوند قومي اسمبلی غړي ډاکټر رمیش کمار واکوانی وای د هند په ګډون له بیلابیلو هیوادونو څخه هندوانو زیارت کوونکو څلور ورځنی سفر پیل کړی دی. واکوانی د جنوري پر دویمه نیټه مشال الوتی ویل چې دا لومړی وار دی چې په پاکستان کې د مذهبي سیلګرۍ په نامه لړۍ پیل شوي. نوموړی ویل چې هندوان به د خیبر پختونخوا کرک ضلع ټیری سیمه کې د شری پرم هنس جی مهاراج زیارت کې غونډه کوي. دا د خوشحالی ورځ ده. د پاکستان په څلور اویا کلونو کې دا لومړی وار دی چې مذهبي سیلګري شروع کیږي. دا د هند او نورو هیوادونو څخه پیلېږي، خو په ځانګړې توګه د هند وګړي دلته راځي، نو دا لوی بدلون دی. د دې په نړۍ او سیمه ډېر اثر وي
اور اس کا بہت زیادہ امپیکٹ پڑے گا پوری دنیا کے اندر اور خطے کے اندر.
د کرک په ټیری سیمه کې د 2000 کال د دسمبر پر 10مه ګڼو بلوګرو د هندوانو زیارت سوزولې وو. د پیښې په ملک کې پراخ غبرګونونه راپارولې ول. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ګلزار احمد د 2000 کال جنوري میاشت کې د دې پیښې نوټس اخیستې وو او د هندوانو زیارت بیا جوړول لپاره صوبایي حکومت ته امر ورکړی وو. د پاکستان هندو کونسل مشر واکوانی د جنوري په لومړۍ په ویډیوي بیان کې ویل چې 1950 زیارت کوونکي د واګي پولی او یو شمیر نور د متحده عربي اماراتو لاري مستقیمن پیښور ته رسیدلي. دا البته باچا خان هوایي ډګر ته د رسیدلو هندوانو شمیر ونه خود. ټاکل شوی چې دا هندوان به خپل څلور ورځنی سفر کې ګودوارا پنجا صاحب حسن عبدال کټاس راجمندر راجا رنجیت سنگھ سمادی او نور مذهبی زاینو ته ورشي. بلخوا په پیښور کې د هندوانو ټولنې یو مشر هارون سربدیال د جنوري په 2 منیټه مشال لوتی ویل چې د هندوانو هرکلی کوي.
د ګورنمنت اف پاکستان دا غواړي چې ریلیجیس سټوډنټ اف سرون ورکي او بینګ ا ممبر خیبر پختونخوا هم د دې کمیټې ممبر په تور باندې زه دا امید لرم چې زموږ په ترو دیني حکومت پاکستان د دې ادارې په ترو چې کوم ریلیجیس ټوریزم په پاکستان کې په فروغ کیږي هغه کا پشاور ته راځي. وین مجز محمد خان د دې بم ویزټ کوي. آل سین چرچ چې کوم تاریخي دلته مسیحي گرجاګر دی هغه ویزټ بم کوي او د اور د ګوردواری چې دلته 500 کال د زوړ ګوردواری دا وی بم ویزټ کوي چې کوم پوره دنیا کې دلته د مذهبي ډلو ترمنځ چې کوم اختلافي راغلي اب ہری بشی بلکہ ہندو مسلم اتحاد اور دیگر کمیونٹی درمیان چې کوم ڈسپیوٹ سی اب هم ہلکی کم کم زیونو کی دا مذہبی مقامات تھی دا آغاز لوکل تبا انٹرنیشنل مارکیٹ کی گئی وزٹرز برازی دا لوکل مارکیٹ نما سیل پرچیز بکئی.
دا امریکہ دا بارنو چار وزارت دا 2019 کال پپائی کے پاکستان دا مذہبی آزادی او دا سرغړونو پسر دا زانګړی اندیښنی وړ هیوادونو په لیست کې چولی وو، خو اسلام آباد دریز دری چې د هیواد ټول وګړي له مذہبی آزادی او برخمن دي. د 2019 کال له سرشمیرنې سره سم د پاکستان آبادی شاوخوا 2.8 میلیون ده چې ورسخه یې سباندې 2% خلک هندوان دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د شمالي او جنوبي وزیرستان اوسیدونکي له حکومت غواړي چې په سیمو کې د روانې بدامنۍ مخه ونیسي. دوی شکایت کوي چې د نامنای تر پیښو وروسته امنیتي سرتیري د عملیاتو پر مهال عام وګړي ځوروي. د سیمې ځینې اوسیدونکو مشال لوی تویلي پر پوځي عملیاتو سربیره دوی سیمې له وسلوالو نه دي پاکې شوي او د دوی د ځورونې لړۍ روانه ده. خو د خیبر پختونخوا حکومت وایي په هغو سیمو کې کاروایي کیږي چې وسلوالو کلي یا کورونه کارولي وي. د حکومتي ویان په وینا په ځینو وختونو کې د عملیاتو پر مهال د عامو خلکو د ځورونې پیښې کیږي، خو د ده په خبره چې د هغې د مخنیوي لپاره اقدامات روان دي. ملیحا امیرزاده رپورټ لري.
د شمالي او جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې ناکراره او ناامن حالاتو د دوی ژوند سخت اغیزمن کړی دی. دوی وایي چې حکومت په مختلفو وختونو کې د وسلوالو خلاف پوځي کاروایانې وکړي او سیمه یې له وسلوالو پاکې وګرځولې چې د امنیت په ضمانت د کډوالې وروسته خپلو کورونو ته ستانه شول، خو حالات اوس هم خراب دي. دوی وایي چې امنیتي چارواکي او ځایي انتظامیه د حالاتو د ښه کېدو خبره کوي، خو ځمکني حقایق هغه جان نه دي. د جنوبي وزیرستان یو ځایي مشر ملک سعید انور د جنوري په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل که حالات ښه شوي وي نو د هدفي وژنو، بمي بریدونو او د نام نه پیښې به نه تکرارېدي او په نتیجه کې به ځایي ولس نه ځورېدي. نوموړي زیاته کړه
بلکل پاک آرمی دی، بل طرف ته کوم ور سره خلک په جنگ دي یا طالب دي یا دهشتګر دي یا څه هم دي، هغه خو یو فیصله شوی را چې راځه بس تاسو سره جنگ کوو. هغه ته خپل ټارګټ خپل اهداف معلوم دي. اصل کې چې چرته اثر دی خو د عام ولس او د عام خلکو په ذمہ گئی باندې دی. نو که تاسو وګورئ چې اپریشن مخکې حالات څنګه وو، اپریشن روسته څنګه دي نو خلاص اپریشن مخ چې کوم وکنه دا دومره نو خراب لکه څنګه چې اوس اپریشن روسته خراب جامونه دوه اغستې دي ارمی هلته تللی ده هر ځای کې ارمی ده او امن خراب شوی دی امن راغلی نه دی ورسره
د سیمې اوسیدونکو وخت په وخت امن ضمانت باوري کولو او ذمهوار کسان د قانون منګلو ته د سپارلو غوښتنې لپاره احتجاجونه کړي دي د ډسمبر په 13مه پټانګ کې د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر دفتر مخې ته د درې مسجد مشرانو جرګه او احتجاجي لاریون وشو په هغه جرګه کې حکومت غوښتنه وشوه چې د دفي وژنو مخنیوي وکړي او په سیمه کې د امن قائمولو لپاره د جدي ګامونه پورته کړي په شمالي او جنوبي وزیرستان کې امنیتي او انتظامی چارواکو په بیا بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د امنیت ټینګولو لپاره هلې ځلې روانې دي د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال د دسمبر په 13مه مشال ریډیو ته ویلي چې په دې کې شک نشته چې اوس هم په سیمه کې د بدامنۍ واقعات کیږي خو ډاډ یې ورکړ چې په سیمه کې د امن لپاره روان اقدامات په نتیجه ضرور ورکړي اخوا په شمالي وزیرستان کې هم د وسلوالو او امنیتي عسکرو ترمنځ بریدونه په دې وروستیو کې په دوامداره توګه کیږي د 2021 کال د دسمبر په 13مه د میر علي په خیسور کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته کې څلور امنیتي سرتیري وژل شول د پیښې وروسته د سیمې اوسیدونکو له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې چرته هم ځمک لاندې بمی چاودنه وشي یا سبب د پیښه وشي نو په نتیجه کې ځایي خلک ځورول کیږي خو په شمالي وزیرستان کې یو امنیتي چارواکي د نوم نخودو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دوی دغه تورونه ردوي او ویل چې د وسلوالو ضد عملیاتې په سیمه کې د امنیت لپاره روان کړي دي په اسلام آباد کې میشت جنوبي وزیرستان خبریال سلیم محسود مشال ریډیو ته وویل چې له وسلوالو طالبانو سره د حکومت یو میاشتنی اوربند ختمېدو وروسته هم په قبایلي سیمو کې حالات خراب شوي دي
یوه علاقه کې څه اټیک وشي هغه کاونټر اپریشن خو کیږي خامخا نو خامخا علاقه کې بیا امن خراب شي او هغه په وجه بیا نه کاروبار باغه نمونه کیږي اوس خو ټی ټی پی بیا ری ارګنایز شو اوس خو چې اټیکس کیږي هم لکه دا اوس افیشلی کنفرمیشن یې وشو د خیسور والا اټیک اوس نور هم مشکلات زیات
وسلوالی ڈل طریقے طالبان پاکستان د 2021 کال د نومبر 9 نه تر دسمبر 9 پورې له حکومت سره یو میاشتنی اوربند اعلان کړو خو طالبانو تر دې پس دغه اوربند نور اونغه غزولو د قبایلی سیمو اوسیدونکو د ګیلو په جواب کې د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرستر محمد علی سیف د جنوري په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته ویل چې په هغه سیمو کې چرته چې وسلوالی د خپل پناګا په توګه استعمالوي هلته د کاروایی علاوه بل لارې نه وي نوموړي زیاته کړه
کلم چې په یو علاقه کې یا جنگي صورت حالي هلته کې یقیناً چې کم عوامي عوام به هغه ضرور داسې یو نیم ځای کې چک پوسټونو په وجه تنګیږي هغه ته تکلیف رسېږي دغه خو شک نشته چې خلک لږ ډېر ډسټرب کیږي خو د دې اوس بل لار څه ده چې کله یو علاقه کې د ملک خلاف کار کول وال خلک راشي او هغه علاقه استعمالوي نو د فوج یا د سرکاري ادارو د پاره بیا څه لار ده د هغه د مخنیوي کولو لپاره ځکه چې کاروایی نه کوي نو هم خلکو ته تکلیف خلک دا وایي دوایی چې زمونږ په علاقو کې دهشتګردي دا خو زړه غړم چې کم شکایات د هغه ځای د خلکو د نن نه یو څو کال مخکې اوس هغه کې ډېر فرق راغلی دی ان شاء الله دا ډېر زړه به دا چې زونه کنټرول شي او دا غړم چې دا مسلې به بس په مستقلو بنیادونو باندې حل شي
د پاکستان پوسټ په 2009 کال کې په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د راهي نجات په نوم او په شمالي وزیرستان کې په 2014 کال کې د وسلوالو خلاف د ضرب عذب په نوم عملیات ترسره کړیو د دواړو کاروایانو وروسته د پوځ اداوه چلته د وسلوالو ټیکانی ختمی کړی دي خود پوزه حکومت پر دې دا او سربیر آلته د وسوالو لخوا پر امنیتی عسکرو او عامولس بریدونه او هدفی وژنې دوام لري لغیر سرکاري شمیرو سره سم په 2021 کال کې په شمالي وزیرستان کې دریش پته هدفی بریدونه شوې دي چې پکې د سرتیرو او حکومتي کارکونکو په ګډون لزګونه ولسی وګړو ته مرګ ژوبلا وخته
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو دا مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي منځنۍ سپا شپږ سو یو ویش کلو هرڅه لنډې سپې 2011 15,000 14,500 10,000 کلو هرڅه
مشال ریډیو دردونکو په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې. خبرونه له بشیر ګواخ نه اورو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون په کراچۍ کې په یوه جلسه کې د علي وزیر او نورو ملګرو د خوشحال کېدو غوښتنه تکرار کړه. دوی وویل که داسې ونه شي نو دوی به د سند صوبایي اسمبلې مخې ته پرده ووهي او اسلام آباد ته به لاریون وکړي. علي وزیر د 2000 کال په دسمبر کې د ریاست په ضد د تقریر په کولو سره د خلکو د راپارولو په تور نیول شوی او د کراچۍ په زندان کې دی. د هغه وکیل دا تور ردوي. په شمالي وزیرستان کې پر امنیتي ځواکونو یو بل برید کې دوه پاکستانی سرتیري زخمیان شوي دي. یو امنیتي چارواکي د نن خبرولو په شرط د جنوري په دویمه مشال ریډیو ته وویل چې د سړک غاړې د بمبي چاودنه پرون د سپینوام په ټیټي مداخل سیمه کې پر یو پوځي ګاډۍ شوې. تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمہ منلې ده. خبریاله او سیاسي مبصره ریحام خان وایي پر موټرې پرون برید شوی دی. هغه د جنوري په دویمه د شپې ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې په اسلام آباد کې د خپل خورۍ له واده روانه وه چې نامعلوم موټرسایکل سپرو یې په ګاډي ډزې وکړې، خو د هغې په انا هغه په دغه ګاډي کې نه وه او په بل ګاډي کې سپر وه. په ګاډي کې د هغې ډرایور او سیکرټري وو، خو هغوی ته زیان نه دی رسېدلی. تر اوسه کومې ډلې د دې بریځ ذمهواري نه ده اخیستې او ریحام خان وایي چې د پولیسو سره د اف آی آر د درجولو کوشش کوي. د سپینې ماڼۍ په نه د جنوري په دویمه د امریکې ولسمشر جو بایډن د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ته ویلي که روس پر اوکراین نور بریدونه وکړي نو امریکا او متحدین به یې پرېکنده ځواب ورکړي. د وایټ هاوس ویندې جین ساکي د دغه دوو مشرانو د ټلیفوني خبرو وروسته په یوه خبر پاڼه کې وویل چې بایډن د اوکراین استقلال او عرضي تمامیت لپاره د امریکې ژمنتیا تکرار کړې ده او هغې زیاته کړه چې دې مشرانو د ډیپلوماتیکو هڅو ملاتړ کړی.
مشال ریډیو لن خبرونه سی بل موجود کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم د ژمی پر روان موسم کې په افغانستان کې د کورونا او بي ځای شو کسانو حالت د جدي اندېښنې وړ بدل دي. د سازمان ویلي په افغانستان کې له 200,000 بي ځای شو سره بیړنۍ مرستې په پام کې نیولې دي. یو شمېر بي ځای شوي وايي په ناوړه اقتصادي حالت کې دي او څوک مرستې نه ورسره کوي. صفی الله ستانکزه معلومات راکوي.
د فراه ښار ته ګڼې داسې ښځې، ماشومان او نارینه راکډه شوي چې له سختو اقتصادي ستونزو کړیږي. د ګلستان اوسیدونکي چې نوم یې وانخیست له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې پخوا به نارینه کار کاوه خو اوس کار نشته.
موږ سره په بمبار کې نړېدلی دي، موږ په داسې کنډواله کې ژوند کوو. موږ نارینه سهار ځي روزانې ته بېرته راځي، هېڅ پیسې نه راوړي، ماشومان مو وږي دي په کور کې، هېڅ خواري نشته. باید زموږ سره کومک وکړي، باید زموږ سره مرسته وکړي. لکه نور انور حکومت چې وه نارینه مو سهار کله 3.5 سوه ګټل، اوس ځي بېکاره بېرته کور ته راځي.
یوازې فراه نه بلکې د افغانستان په هغو ولایتونو کې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو د مخه پکې سختې جګړې وشوې لسګونه زره کورنۍ ښارونو ته کډې شوي. له هغې ډلې هلمند، کندهار او کندوز د یادولو دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم راپور ورکړی چې افغانستان کې 2021 کال خلکو له کړاو ډک وخت تیر کړ. په تیره بیا هغه څه باندې 6.5 لک کسان چې یوازې همدې کال کې د جنگ جګړو او سختو اقتصادي ستونزو په سبب له خپلو اصلي مینو بې ځایه شول. د آی او ایم راپور ښیي چې دمګړی افغانستان 5.5 میلیونه کورنۍ بې ځایه شوي کسان لري چې د ژمي سړه هوا او د خوړو کموالی ژوند ګواښي. آی او ایم پرون خبر ورکړی چې غواړي د افغانستان په څو سیمو کې له 2 لکو بېوزلو کسانو سره مرستې وکړي. په مرستو کې د ژمي لپاره تودې جامې، کمپلې او منقلونه شامل دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په خپل ټویټر لیکلي د افغان کورنیو بې ځایه شو کډوالو وضعیت خراب دی او د ژمي پر مهال میلیونونه کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. خو یو شمېر کورنۍ بې ځایه شوي بیا وایي مرستې مستحقو کسانو ته نه رسول کېږي. د غزنی د ګیلان یو اوسیدونکی چې خپل نوم یې نه دی اخیستی ازادي راډیو ته پیغام استولی او وایي طالبان حکومت یوازې ملایانو ته مرستې ورکوي او نور مستحق کسان یې هېر کړي.
مستحق دي که غیر مستحق دي، نه چا تر اوسه دا څلورمه مرسته راغلې ده، نه وړې ده، نه ورکړې ده، نه ورکوي. خو موږ امیان یو، هغه ملایانو ته ورکوي، دا حکومت ملایانو ده، د ملایانو سره مرسته کړي، ملایانو ته ورکوي.
د کډوالو نړیوال سازمان په وینا د ژمي په موسم کې کورنۍ بې ځایه شوي خلک له ډېرو زیانګالو کسانو دي او د ژمي سړې شپې او ورځې په سختۍ تېروي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلی شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د خوست غریب ولس د طالبان له حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړي چې له دوی سره د ژمي پر روان موسم کې مرستې وکړي. دوی وایي په وروستیو میاشتو کې ستونزې تر بل هر وخت زیاتې شوې دي. بل لور ته په خوست کې طالب چارواکي وایي ولایتي اداره په دوامداره توګه په دې هڅه کې ده چې له بېوزلو سره د مرستو په خاطر د ملي او نړیوالو بنسټونو کومکونه جلب کړي. نورحال د نجیب الله خیل په دې رپورټ کې.
په خوست کې بېوزله ښځې او نارینه د طالبانو له حکومت همدارنګ له مرستندویو ټولنو او بنسټونو غواړي چې دوی سره په روان ژمي کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وکړي. دوی وایي ژوند له کړاوونو سره مخامخ دی او که ورسره مرستې ونه شي نو دوی د گزارې کومه بله چاره نه لري. د خوست یو اوسیدونکي ګلدار خان مشال راډیو ته وویل
والله چې څنګه مشکلات او دمر مشکلات دي چې یو ځوان یې وو په خاک پرې سېدو معلم وو په مکتب کې اوس کونډې ته مونه ټوله تپوتې دي، دوی انګیان دي تپوتې دي، المسیا تپوتې دي، نه پونه لرم، نه پټه لرم، نه جایدوز لرم. ایتوب میانشته بی خدای ناست بی وزله ایم زخپل مایوبی تا گانه ایم پا ماس پا خاخ اغالات که ایم.
ده خوست یا اوسیدون که سلام آوائی زوی پا نشهی تو کروک دیده او اوسی دل مسیح سرپرستی دیدی پرغاله ده.
ده شای کتا که پرتیو ایوام غورتی ده بل کلیه تاله ده اد بایام کتا چه دینا کردی چه شی گیره شی بیا ور که جلکه ایو تیکتا وامی بل زید جرنی تاله بوشی المسیل مسیح می دینا گر می ملادو چه کالیگ نوی رو ولیه و ایوان زین دومی در مسیل مسیح بی شپیه کسون یو ربنا چه وای خود دومر می نستی دو پرن دیکونا تا ویرالا یو کلومی لو خالو گون رو شلو رو پای می بان جان رو لیو آمی سوری خال تر رو نیرا می بیتا ہو بی چه گوالی رو پای دیر نیدی خواه پانر شی سوری زیو زیدی تر رو بیران وی چه ککای چه کالا دی خدای بس شکی رویر
خیال یو بل بیوازله کس دی چې وایي د کار او مزدورۍ په لاټه کې دی خو نه پیدا کېږي او کورنۍ خوراک او پوښاک غواړي.
چاره نه پیدا کوي، کاروبار نه ورته پیدا کېږي، یو شی نه ورته پیدا کېږي، خو غریبان دي څه وکړي. نړیوال سازمان خو خدای نه ده چې موږ مرسته وکړي، افغانستان ته مرسته وکړي. افغانستان خو
مدنی فعال بادشاہولی بیا په اوسنۍ حالاتو کې چې د خلکو اقتصادي اړتیاوې تر بل هر وخت ډېرې شوې د خیریه او ټولنیزو بنسټونو او فعالانو د مسؤلیتونو په باب وایي
د دوی مسؤلیت هم همدغه دی چې په دې سختو حالاتو کې د خپلو هیوادوالو تر څنګ واوسي او دوی سره په دغه سخت حالت کې باید کومک وکړي او خلکو باندې غږ وکړي، خلک وهڅوي تر څو په سختو حالاتو کې چې د توکو قیمتونه هم لوړ شوي دي باید د دوی لاسنیوی وکړي.
بل لوري ته د خوست ولایت مقام د مطبوعات و مسئول مولوی اختر محمد اکرم وایی ولایتی اداره په دې هڅه کې ده چې د بیوزله خلکو سره د مرستو په خاطر د ملي او نړیوالو بنسټونو کومکونه را جلب کړي. په افغانستان کې د 2023 زیږدیز کال په دویمه نیمایي کې د بیوزلۍ د زیاتېدو او له لوږې سره د میلیونونو افغانانو د مخامخېدو راپورونه ورکړل شوي دي. سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکي دفتر د ملګرو ملتونو په حواله په یو راپور کې ویلي په 2023 زیږدیز کال کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر د نفوس نیمایی ته رسیدلی دی.
د افغانستان د ننګرهار ولایت د کرنې ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې د سترسو د باغونو حاصلات څو برابره زیات شوي دي. دوی په خبره سکال د سترسو حاصلات 12,000 ټنه اټکل شوي دي. بلخوا د ننګرهار بڼوال د چارواکو غواړي چې د بڼوالۍ د ترویج لپاره کروندګرو ته پر ځمکو نور باغونه هم جوړ کړي. زموږ د خبریال دا رپورټ اورو.
د ننګرهار ولایت د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې سکل د تیر کال پرتله د سترسو په حاصلاتو کې په بیساري ډول زیاتوالی راغلی دی. د ننګرهار د کرنې ریاست ویان اجمل صفخانی وایي په ننګرهار کې په څه کم 4,000 هکتاره دولتي او په سکم 3000 جریبه شخصي زمکه باندې د مالټو، لیمو، نارنج او د سیتروسو د نورو انواعو باغونه جوړ شوي دي. د ده په خبره سکل د سیتروسو حاصلات تر 2000 ټنو پورې اټکل شوی دی.
موږ چې کوم باغونه جوړ کړي دي نو هر کال هغه باغونه چې یو کال دوه کاله مخکې کرل شوي نو هغه حاصل باندې راځي. نو زموږ اټکل دا ښیي چې سکل هغه باغونه چې حاصل تیر کال کم و سکل به ډېرې تر 2000 ټنو پورې به موږ حاصل ورسېږي.
په ننګرهار کې د نورو بوټو تر څنګ د کرنې ریاست له لوري د سیتروسو بوټي هم تر تحقیق لاندې نیول شوي دي. د تحقیقاتي فارم د مسؤلینو په خبره د پوره تحقیق او څېړنې وروسته یې داسې نوغې موندلې دي چې په دې ولایت کې ښه نتیجه ورکړې ده. د ننګرهار د کرنې ریاست د بڼوالۍ مسؤول عبداللطیف بارکزی وایي دوی له تحقیق وروسته بڼوالو ته په خپلو بڼونو کې د سیتروسو له اویا نوغو څخه تر دې دمه یوازې د څو نوو د کرلو لارښوونه کړې ده.
موږ په دې میوو باندې تحقیق کوو او دې کې ښه او بهترې انواوې چې را پیدا کړو دا موږ دیکانانو ته سپارښتنه کوو. دلته موږ تقریبا اویا نوه سیتروس لرو چې په دې کې موږ ته څلور نوه مالټې، درې نوه لیمو او یو نوه چکوتره دیکان لپاره سپارښتنه کوو.
په دغه تحقیقاتي فارم کې د بوټو یو تن روزونکی ډاکټر سمیع الله وایي دوی د سیتروسو بوټي په تخنیکي توګه روزلي. کوم کروندګر چې د سیتروسو د بند جوړولو نیت لري د کرنې ریاست تر چتر لاندې له تحقیقاتي فارم څخه د بوټي ترلاسه کړي.
تقریبا 14 کال په دې من کار کړی بیا دی کې خو خراب هم شته دی. باید دا خلک چې دی په بازار کې بوټي وانخلي راشي دلته ریاست زراعت کې تحقیقاتي فارم دی دوی سره مشوره.
د سیداغه په نوم یو تن بڼوال وایي چې دوی د زراعت د ماهرینو په سپارښتنه د بوټو روزنه او پالنه کړې ده.
د دې صفائی وشي د بوټي وشي د هغې د حفاظت کو چې څوک ونه شو کوي څوک ضایع نه کړي د هر قسم نگانه موږ د دې ټول خدمت کوم د اوبو د دوا د سات.
ننګرهار د ښه اقلیم په درلودلو سره د زراعت لپاره مناسب ولایت ګڼل کیږي او په سیتروسو سربیره د زیتونو، خورما، شفتالو او د ډول ډول میوو باغونه پکې شته دي. خو د ننګرهار اوسیدونکي وایي که د شاړو ځمکو آبادۍ ته پام واړول شي او د ډول ډول میوو باغونه پکې جوړ شي تر ډیره به د تازه میوو اړتیا په کور دننه پوره شي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
دوی د ورځې له تازه خبرنو، روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي.
تاسو هم موږ پر فیسبوک، ټویټر، انستاګرام او یوټیوب بدرګه کړئ.
په خیبر پختونخوا کې د سکانو د ټولنې استازي وایي حکومت تر اوسه د دوی د ودونو د قانوني کولو لپاره اقدام نه دی کړی چې لوجي د دوی په خبره دوی د یو شمېر مهمو سرکاري اسنادو په ترلاسه کولو کې ستونزې لري. دوی وایي حکومت د امنیتي اندېښنو له کبله د دوی په مذهبي علامت کرپان هم بندیزونه لګولي دي او همداراز دوی غواړي چې دغه بندیزونه لري شي، یو څه قانون قاعده ورته جوړه شي. بلخوا حکومت وایي په دغه اړه د قانون صادر لپاره هلې ځلې روانې دي. د یوې اندازې تر مخه په خیبر پختونخوا کې دا مهال شاوخوا 50,000 سکان ژوند کوي. معلومات د شاهین بنیری په دې رپورټ کې.
په خیبر پختونخوا کې د سکانو ځینې مشران وایي چې د دوی د ودونو په اړه د قانون سازۍ د نشتوالي له کبله د دوی ټولنیز ژوند اغیزمن شوی او دوی د یو شمېر مهمو سرکاري اسنادو د ترلاسه کولو نه بې برخې دي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا په کورم، اورکزی، خیبر، بونیر او سوات کې د مودو راهیسې د سکھ مذهب د منونکو په زرګونو کورنۍ ژوند تېروي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې له کوهاټا د اسمبلی استازي سردار رنجیت سنگ وویل چې په پاکستان کې د سکانو د ودونو په اړه د پنجاب اسمبلی قانون سازي کړې ده خو د سکانو مشران پرې ځینې نیوکې لري نو په سمه توګه عملي شوې نه ده. نوموړي په خیبر پختونخوا کې سکانو ته د ورپېښو ستونزو په اړه نور وویل.
زمونږ دا میرج بل پکار دی مونږ ته دلته چې مونږ میرج بل راوالو هغه پاس کړو که نه. فلحال پنجاب اسمبلی نه د سکانو دپاره میرج بل چې دی هلته نه راغلی دی واپس شوی دی چې څه ټایم پورې دا نه راځي هغې نه پهله خو دا رجسټریشن او دا شي زوره نه شي کېدی. فلحال خو داسې دی چې مونږ کله میرج کوو نو زمونږ چې کوم ګردواره وي هلته نه مو خپل گردوارے کے اگے چکم پیڈ دے اگے بندے مو رجسٹرڈ کو دے ٹائم کے سکانوں دے پارا چکم مسائل دیا ٹولو نہ گٹ مسئلہ ہو زمون کرپان والا چڑی کی لگے چزاد دا زمون مذہبی نشانی دے او دا دے اجازت فی الحال نشتا ہو کورٹ ہم سو اس ڈیسیجن ور کڑو چتا سد دے دے پارا لائسنس جوڑ کی وہ اگے مو بندے اعتراضات دی تفضات دی
پا کرما او رگزو خیبر او بونیر کے د پوزی عملیاتو او مذهبی سغدریزه لکبلا د سکانو گنشمیر کورنه بیکور شوی او پا تیر سموده کی پا سکانو بریدون هم ترسر شوی دی د اقلیتونو د چارو پاڑا د خیبر پختونخوا د وزیرالله سلاکار وزیرزاده کیلاش وای چی حکومت د اقلیتونو د حفاظت لپاره سنجیده گامون اخلی او د هغوی د ودونو قانونی کولو لپاره د یو قانون په مسوده کار روان وان کړه دې نو موړه زیاتوی
اوس موږ دې د یو ټاس ور کړه دې بابا گوپال سنگ اور سائف سنگ دې سکه کمیونټی دې په خبر کې مشران دې چې دې باندې لیک دې کارو کې هغه ډرافت چې دې کنسنسس بل چی بیا با اسمبلی کې او کابینټ کې سم مسله باندې ان شاء الله دا به موږ پاس کوو اصل کی سوٹ چکم دے تلوار کا پروہیبیٹڈ ویپنز کی راضی نو دے سکھ کمیونٹی چکم کرپان استعمال کے نو دا علامتی دے دا داسی اسلحہ دے دے باندھی ماں سکسی اوقاف تا لیٹر یہ دو درے روزو کی بہوشی نو مونگ بس ہماری تیار ہو چی منسٹر تا سماری لگو چی دے باندھی حکومت با پالیسی بہو کی دے باندھی با رولس دگا با جوڑا کی چی دے دے دا پارا دا کرپان با الاؤڈ چی
د یادونه وردا چې د خیبر پختونخوا په بیلابیل سیمو کې خوا او شاپ 15500 سکان جون کوي خو د دوی څخه یو شمیر کورنۍ د بیقراری او ترهګری لکبله د پنجاب حسن عبدال او د خیبر پختونخوا خاري سیمو ته پکړه مجبور شوی دی بل خو حکومت ادعا کوي چې د سکانو په ګډون د ټولو اقلیتونو د ستونزو د هواري او دوی ته په تعلیمي ادارو او روزګارونو کې د برخې ورکولو لپاره د کال 2021 مالی کال په بودیجه کې 1,15,00,000,000 روپے ایخی دی
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
د خیبر ضلع د باړې تحصیل یو شمېر اوسېدونکي وایي هلته د نجونو تعلیمي چارې لپاره غورځول شوي او په سکولونو کې ښځینه استادانې حاضري نه کوي دوی وایي په کار ده چې د جنکو په تعلیمي ادارو کې کارکوونکي پوره شي او ورسره نور اسانتیاوې هم ورکړل شي د خیبر د تعلیم څانګه وایي په دې ضلع کې د ښځینه استادانو د غیر حاضرۍ په اړه چې د چا کوم شکایت وي نو باید په جمرود کې د دوی له دفتر سره شریک کړي د یاد څانګې د چارواکو په وینا د ترلاسه کېدونکو شکایتونو په اړه به خامخا ګامونه اخلي فرهاد شنواره رپورٹ راکوي
د باډي اوسېدونکو شکایت کوي چې هلته د جنکو په سرکاري سکولونو کې خزینه استادان حاضري نه کوي او په سکولونو کې سہولتونه هم نشته په باډه کې د تعلیم د ودې لپاره کار کوونکي مدني فعال عارف اپریدی مشال ریډیو ته وایي
پته دا چې ټیچر ډېر هم شته دي لکه دلته ناراضي نو هغه باندې شکایتونه هم شوي دي درخواستونه هم ورکړي شوي دي دې سره چونکې د انضمام باوجود حکومت خو دعوه کړې دي چې را موږ به تعلیم ته ډېر اهمیت ورکوو خاص کر د جنکو تعلیم ته ولې چې قبایلي سیمو کې خو د زنانو لکه تعلیم شره ډېره کمه ده نو چې په ټیم باندې ټیچر تر نه شي او ماشومان هغه اټینډ کړي نو بیا خو نه کېږي لکه ټول کال دلته کې بس په دې تیر شي چې را بس نن به انشاءالله مسایل حل شي سبا مسایل حل شي خو دې کې په ماشومان کال تیر شي او بیا ضایع شي دغه شان ته کې د جنکو هغه آواز یا چې کومې ماشومان تعلیم ترلاسه کوي هغه آواز نشي پورته کولی یا دې سره چې کوم قبایلي ټیچرز دي باز هغې هم چې کوم دی لکه په میډیا باندې نه راځي نو د هغې چې کوم هغه آواز بیا هم لکه مخې ته یو شکل کې نه راځي نو مسایل چې موږ راغونډ کوو لکه په هر سیکټر باندې د دی د دې په ټرانسپورټ باندې دي د دې په فیسلټیز باندې دي سره چې کوم موږ ویلی شو چې دلته درس او تدریس کېږي د هغه په ټایم باندې نه کېږي او ټن ټیبل باندې چې کوم دی کار نه کېږي
د خیبر ډیپټي ډسټرکټ ایجوکیشن افسر حیات خان وایي چې د تعلیم محکمې سره تړلې ذمهوار ادارې او افسران باقاعده د دې سکولونو معاینه کوي او د خزینه استادانو د حاضرۍ په اړه چې د چا کوم ډول شکایت وي نو په جمرود کې زموږ په دفتر کې جمع کولی شي
ایجوکیشن مانیټرنګ اتارټي باقاعده سره څنګه به خپل ویزټس کوي او اے ایس ڈی ای او د اسسټنټ سب ډیویژنل ایجوکیشن افیسر چې دا سرکلس په ستو باندې دي سره 40-50 لګ بس پورې کم دی اوستن سکول نی ناغي باقاعده سره کم دی خپل ویزټس کوي او داغي رپورټس کم دی باقاعده هغه جمع کی بل اپوینټمنټ کم دی فیمیل او میل کې دوانو کې ډیر سکول نو کې کم دی نو ان شاء الله کم لگا په ختمه دو دی او دا بل حکومت کم دی نن سبا د ټیچر پی ٹی سی په تھرو باندې ټیلنٹ پورټل باندې خلک کم دی اپلیکیشن جمع کوي ډیر زیات هزار نه برابر میل فیمیل کې کم دی اپلیکیشن هم جمع دي کم ځای کې دا سه ٹیچرز کمی وي ان شاء الله دا ډیر زر پی ٹی سی ہائرنگ پترو بنے ان شاء اللہ دا برابر شی چاہتا جیسے کمیونٹی قسم شکایت ای میل فی میل نہ دے خپل مطالعہ دفتروں تا ڈی او میل فی میل دشکم دے نہ روڑی ان شاء اللہ دا غیبہ منگ ضرور شکم دے تدارک کو
دا خیبر تعلیم محکمہ وی حل تا پٹولا زلہ کے دا محال سبان دے وسوا تعلیمی ادارے فالکڑل شوی او په باڑا او سره نزدو نورو سیمو کې په تیر بدمنې کې خوښه یو نیم سل سرکاري سکولونه وران شوی وو چې په هغه کې ځنې په خیمو کې شروع کړل شوی د ځینو مرمت روان دی او بیا د سلیر شتونه پورته سکولونو د بیا رغولو تعمیراتي کار په اخیری مرحله کې دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
تر درې نیم کاله زیاته موده کېږي چې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا صوبه ورګډې شوې، خو اوسیدونکي وایي انضمام پر وخت چې ورسره د ترقیاتي کارونو صحت او تعلیم په برخه کې د ترقیاتي پروژو کې وعده شوې هغه په مکمله توګه نه دي عملي شوې. خو د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند پارلماني غړي وایي د خپل حکومت موده په تیره په 2021 زیږدیز کال کې په قبایلي ضلعو کې یو شمېر ترقیاتي کارونه کړي دي. دا چې په 2021 زیږدیز کال کې په فاټا اصلاحاتو تر کومه بریده عمل شوی دی دا به د احمدالله په دې رپورټ کې واورو چې د قبایلي ضلع د اوسیدونکو په حق پیلې کې
د فاټا مرجر نه د قبایلي سیمې د خلکو ډیر زیات امیدونه تړلی شوی وو. په کار د چې ډیر تیزی سره په کار شوی او د خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره وسانتیا لپاره کارونه شوی، خو هغه د افسوس خبره ده چې د پی ټی آی حکومت هغه وعده تکمیل ته ونه رسولې.
دا د باجوړ عنایت سلارزی دی. نوموړی وایي د پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا کې له ورګډېدو درې نیم کاله پوره کېدو باوجود د دغه سیمې نظامی ډانچه لا هم د نور پاکستان غوندې جوړښتونه نه لري. عنایت وای د انضمام باوجود په هر قبایلی ضلع کې پولیس تانې کمی دي، په روغتونونو کې اسانتیاوې د نشت برابری دي، د جینکو لپاره ډیګری کالجونه جوړ نکړی شول، او تر دې چې په تیرو درې نیمو کلونو کې په قبایلی ضلعو کې یو پوهنتون هم نه دی جوړ کړی شوی.
ډېرې خبرې داسې دي چې هغه کې لږه مایوسي ښکاري. ټولو نه غټه مطالبه زموږ دا وه چې په ان اف سي کې کوم 3% شیر دی چې هغه به موږ ته ملاوي کې. او بله یو د مایوسۍ خبره دا ده چې کوم فنډ په دې کې ریلیز شوی هم دی هغه لګېدل نه دی، هغه ډېر زیات باؤنس شوی دی. نو کمزورې نه ډېرې زیاتې داسې، خو هغه وعدې هغه سي تکمیل ته نه دی رسیدلی کمی چې شوی وي.
د پاکستان حکومت د 2013 زیږیز کال د مئی پر 13 نیټه د پاکستان په آئین کې تر 15 بدلون وروسته فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه ورګډه کړه. نثار مومن چې د عوامي نېشنل ګوند د مومن ضلع نه د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ غړی دی، یو له هغو مشرانو دی چې په خپله او ګوند یې قبایلي ضلع د خیبر پښتونخوا برخه جوړولو لپاره هلې ځلې کولې. مشال ریډیو سره په خبرو کې د نوموړي وینا وه چې په 2018 او 2013 کې چې دوی فاټا د خیبر پښتونخوا برخه جوړولو لړ کې مظاهرې، لاریونونه او احتجاجونه کول، نو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ په ګډون د پاکستان تحریک انصاف غړي به ورسره هم موجود وو او د دوی د غوښتنو حمایت به یې کولو. نثار مومند وایي تحریک انصاف ګوند په واک کې راتللو وروسته له دوی سره ژمنه کړې وه چې په قبایلي ضلعو کې صحت او تعلیم ترڅنګ پرمختیایي کارونو ته به خصوصي توجه ورکوي، خو وفاقي او صوبایي حکومتونو په تیرو درې نیمو او خصوصا په 2021 کال کې په سیمو کې یوه هم لویه پروژه شروع نه کړه.
په ګراوند په ایکس فاټا کې هیڅ کار نشته، تعلیم نشته، سکولونه نشته، سړک نشته، اوبو سکلو انتظام نشته، بجلی نشته او ډیولپمنټل کار خو هم نشته. ما ته دی وښي چې یو میگا پروژه دلته شوی دی. موږ سره د بارډر مارکیټ منلې وي، موږ سره بارډر کولاویدل منلې وو. دا د صوبې فائده ده چې موږ ته دا وکړل هیڅ نه دي شوي. ګپ لګې ټوټلي موږ سره ګپ روان دی.
د انضمام پر وخت حکومت ویلی وو چې قبایلي سیمو کې به پرمختګ راولي او دغه سیمو ته به د پاکستان له قومي مالیاتي کمیسون یا ان اف سي ایوارډ له پیسو څخه 3% برخه هم ورکوي. د حکومت په وینا پر دغه سیمو باندې لس کلونو لپاره هر کال 100 ارب روپۍ لګوي، خو د قبایلو په وینا دغه وعده لا هم نه ده عملي کړی شوی. جمعیت علماء اسلام فی او پختونخوا ملی عوامی پارٹی د فاټا په خیبر پختونخوا د ورګډولو مخالفت په کولو سره دریز لرلو چې ترګړېدو مخکې دی د فاټا له اولس ټول پختنه وشي. د جمعیت علماء اسلام فی ډلې پارلماني استاد مفتی عبدالشکور وای قبایلی ضلع د خیبر پختونخوا برخه صرف په دریو ځایونو کې جوړې شوې، یو په کتاب کې، دویم په خوانیو ایجنسو ته ضلع ویل، او دریم پولیټیکل ایجنټ ته مرستیال کمشنر ویل. تر دې پرته په سیمو کې هیڅ کارونه نه دي شوي.
کار څنګه شوی دی؟ تر اوسه پورې نفسي وارډ نه نه ده را کړی، نو دوی خو ډېرې وعدې کړي خو ضرور یې کړې وې. فاټا ته چې لاړ شي عوامو نه تپوس وکړي، خو د درې نیم کال کې ما ته دې ثابته کړي چې یو هسپتال په فاټا کې جوړ شوی، یو یونیورسٹی یا یو کالج جوڑ سو مونږ ته ښه راکی کنه. دا خو څه دا خو د ریکارډ خبرې کچر ته سړک په دغه دریو کالو کې دوی جوړ کړي، هغه عمره ته وخای چې داسې یو غټ سړک په دریو کالو کې جوړ سو مونږ دی وای.
قبایلی ضلع د خیبر پختونخوا برخه جوړول وروسته وزیر اعظم عمران خان د یادو سیمو د بیا بحالی او انضمام د عملی کولو لپاره د 2013 زیږدیز کال په سپتمبر میاشت کې یو کمیټه جوړه کړه. مشال ویډیو چې دغه حکومتي کمیټه غړي او د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د خیبر ضلع نه منتخب پارلماني استاذي اقبال افریدی نه تپوس وکړو چې د تیرو کلونو په شان په 2021 کال کې هم ولې د قبایلی ضلعو لپاره د ان اف سی ایوارډ تر لاندې 100 ارب روپۍ جاری نه کړې. نو نوموړی وایي چې د بلوچستان او سند حکومتونه په ان اف سی ایوارډ کې د هغو سیمو برخه نه مني.
زه دا وایم چې د یو لوی ډیبیټ ضرورت دی چې په قبایلی علاقو کې وشي چې آیا مخکې کوم حالات وو اوس کوم حالات دي، او کنا خلکو چې بس په جمعه جمعه دین کې په قبایلی علاقې جوړ شي دا هغه لپاره ټایم پکار دی. زموږ د حکومت نه پس په عملي توګه موږ په دې عمل وکړو، هغوی له عدالتونه چې کوم دی یو همدغه شان دي، سکولونه همدغه شان دي چې کوم دی، په هغې کې یو میکانیزم جوړ کړو د قبایلی علاقو د نظام چلولو. نو لهذا دا نه د دوو کالو هغه دی نه د دریو کالو چې پاکستان په دریو یا کالو کې جوړ نشونو قبایلی علاقې به په درې کالو کې څنګه جوړیږي.
پاکستان حکومت د 2021-22 مالی کال په بجټ کې د قبایلی ضلعو د ترقۍ لپاره 450 ارب روپۍ جلا کړې چې پکې 1.5 ارب د لسکلن ترقیاتی کار لپاره دي. حکومت د 2019-20 کال په بجټ کې قبایلی ضلعو لپاره 3.8 ارب روپۍ اعلان کړي وي، خو د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استاذي میر کلام وزیر په دې وروستیو کې مشال ویډیو ته ویلي ول چې حکومت په یاد رقم کې ایوازې 240 ارب روپۍ جاری کړي وي، او له هغې هم ایوازې 15 ارب روپۍ لګولې وي. د قبایلی چارو پوه ډاکټر اشرف علي وایي حکومت اصلاحات خو وکړل، خو له بده مرغه هغه شان عمل یې پرې ونه کړو کم چې په کار وو، او اندازه یې په موجوده او تیرو بجټونو کې د قبایلی ضلعو لپاره بیل کړی شوی رقم نه لګېدی شي.
کم توقعات چې د خلکو وو، کم شنه باغونه چې خلکو ته دی خوولو، نو یقینا چې هغه څه خو ونه شو، او دا خپل وجوهات دي ځکه چې نه خو هغه مره د حکومت سره ریسورسز ته هغه پیسې وسره شته دي، او نه د کوم حکومت هغه مره صلاحیت دی چې هغه کار چې دی هغه څه په چټکۍ سره ترسره کړي او هغه پیسې ورته برابر کړي. په هغه کې بیا ځان له خپلې مسلې دي د صوبو مسلې دي چې هغه ان اف سي قیمت کې هغه خپلې پیسې هغې نه ورکوي. په هغه کې بیا دا دی چې د وفاقي حکومت د طرفه هم هغه
په خیبر پختونخوا کې له ورګړېدو وړاندې په قبایلی سیمو کې بعد پاکستان قومي اسمبلی لپاره انتخابات کېدل، خو د 2019 زیږیز کال د جولای پر 6 په لومړي ځل د خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره د قبایلی سیمو پر 1400 چوکیو هم انتخابات وشول چې پکې په باجوړ او خیبر ضلعو کې په دریو دریو، په مومندو، کورمه، شمالي او جنوبي وزیرستان ضلعو کې په دوه دوه، او په اورکزیو او نیمه قبایلی سیمو کې په یوه یوه چوکۍ ټاکنې وشوې. د انضمام په نتیجه کې له قبایلی سیمو د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر په نامه د انګریزانو د واکمنۍ د دور څه باندې یوه پیړۍ زوړ قانون هم ختم کړل شو. د 2019 زیږیز کال په جنوري کې د پاکستان قومي اسمبلی او په اپریل کې سینټ د سپریم کورټ او پېښور های کورټ واک تر قبایلی سیمو غځولو بل په اکثریت سره منظور کړو چې ورسره په یادو سیمو کې د پاکستان عدالتي او پولیس نظام پلی شو. دا چې په قبایلی ضلعو کې عدالتي نظام تر کم حد فعال دی، او په 2021 کال کې په یادو ضلعو کې څومره عدالتي ودانۍ جوړې کړې شوې دي، د فاټا لایرز فورم په خوانی مشر او وکیل اجاز مومند وایي د پېښور های کورټ حکم وروسته په روان 2021 کال کې په زیاتره قبایلی ضلعو کې نوې عدالتي ودانۍ جوړې کړې شوې دي.
بلډینګ او دا جوړ شوی دی چې په هغه کې ججان ناستي، ځینو ځایونو کې لږې مسلې شته دی، لکه کورم چې کوم اوس د پاله چینار هلته نوي کورس روان دي جوړېږي، په ساده کې نوي کورس جوړېږي، په خیبر ایجنسۍ کې باقاعده دوی ځای کتلی دی، هلته به یو جوډیشل کمپلیکس جوړېږي، باجوړ کې هم سروې شوې ده، داسې په مومندو کې اوس دوی ناست دي، هلته اوس سروې شوې ده او هغې کې پوره سټرکچر او پوره نقشې سره به هلته اوس نوي بلډنګ به جوړېږي، نو دا سیستم اوس روان دی.
خو اقبال افریدی وایي دا ویل چې عدالتي ودانۍ د های کورټ په حکم جوړېږي نو دا سمه خبره نه ده. د عدالتي حکم وروسته یا د ودانۍ په جوړولو یې کار تیز کړو، خو حکومت یې ودانۍ په جوړولو په 2019 زیږیز کال کې کار پیل کړی و. قبایلی سیمې چې انضمام نه وړاندې به ورته ایجنسۍ ویلی کېدي په 2 ضلعو او شپږ نیم قبایلي سیمو مشتمل دي. په 2019 زیږیز کال کې کړی شوې سرشمیرنه کې د یادو ضلعو آبادی د 500,000 نه زیاته ښودلې شوې وه، کومه چې په هغه وخت کې د قبایلي ضلعو پارلماني استازو سره سره عام اولس هم رد کړې وه او وینا یې وه چې آبادی د 1 کروڑ نه زیاته ده.